ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات می قبول کی قدر من او درونو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شراغ واس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خرج زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنا او کلی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هجه اس مر استاد دنن رزی درس مضمون د پانه مشور مرمن اور بنت او د حقیقي د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اس مر دکران هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ ستنه کې مړه تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل به هم د همدغه سی او اتلی زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغه د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. هله من دی چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوستر پیپر سره ملتیا وکړي او ورسې زده کړي درنه او ګللې زکون کو. دا تر څنګه چې مړه تاسو ولو نه یوازې دا چې مړه تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ مړه تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږي او د هغه د ژوند تجربه خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کوم خلک لدین چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه ګللې زکون کو سهیل لرم چې باید خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان خپل ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو هله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود او سیږي وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې سم راستا سو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورځي ده. ولو چې مېرمن کبرا نورځي څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زمردګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رجل بلوچی مېرمن کبرا نورځي څوک وه؟ مېرمن کبرا نورځي، کبرا نورځي د افغانستان په تاریخ کې د مخکښې شزې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ شزنه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ شزنې وزیرې په توګه یې کار کړی دي. درنو غللی زکون کول ولوچی مېرمن کبرا نورځي د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ شزنه د عامې روغتیا وزیره و او په لومړي ځل یو شزنه وزیر په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و، په کوم کال کې زیږیدلې و. زیږیدنه په 1922 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1988 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورځي په 1922 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او هم چنان په 1988 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوی ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې و په هماغه ښار کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاست مداري په توګه یو کولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زکون کوم جو ویل چې مېرمن کبرا نورځي سرنګ وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نظم را سواستو د سوال جواب سدي مېرمن کبرا نورځي د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیزي سیاست مداري په توګه سره یو کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورځي د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي سره ډول تیر کړی دي، چیرته چیر کړی دي او کوم برخه کې زده کړی کړی دي او څنګه یې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړی، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې را لوی شوی دی. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورځي د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دي او هم چنان مېرمن کبرا نورځي 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې را لوی شوی دی. یعنی د مېرمن کبرا نورځي تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه مللی په نوم د شزنه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورځي په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې هغه د لیسه مللی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه و او مېرمن کبرا نورځي په همدې ښوونځي کې خپل زده کړې پایته ورسولې. په اړین نمبر سره د نسوان په ښوونځي د ساينس څنګه پایته ورسول او هم چنان په اړین نمبر ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپل زده کړې پایته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولی دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولتا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغانې مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولتا نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه، او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل، چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو لولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و. په دې دربیش کسيزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسيزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود، چې د هغو دوه شوزه له جملو څخه یو پخپله کبرا نورزی وو، او بل هم معصومه اسمت وردک وو. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت وو، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ، او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول، او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړه، لای چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د شونځي جوړول، او د شزنه مسلکي شونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل، او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالي زده کوونکو تر دې ځای پر خموږ او تاسو میرمن کوبرا نورزی وپیژندل. د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کوبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کوبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق له ولو چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کوبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کوبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کوبرا نورزی تل او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کوبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان د ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کوبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1948 کال په مړینه د یوې اغیزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کوبرا نورزی کله چې په 1948 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغیزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پریشد. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول، او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوي، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منده یم چې یو څه زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی قدر من او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مم درن وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درناو خواجه زده کوونکو برا ترو غجور او صحت مند او سړي او صحت چمې بم پتن می درنو ګلریز د کون کوله کسرنګ چې زما رسته سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. د افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو. خوښ او ګل لیز کوم کوزم راسته سودنن رزي درسي موضوع د یو داسې افغاني مېرمنې د ژوند په حق لري کوم چې دغه افغاني مېرمنې د خپل سحرې یا هم چهرې له عمل څخه وکول سپي نه وځي د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سیرو له جملو څخه وشمرل سي. نو راځو د دغه افغاني مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق لري بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړه لیو او څنګه یې د خپل سحرې له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوي. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې شپږ وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګللی زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت کولی د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوانو قربانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د دې د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک و، چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه. لولو چې میرمن شربت کوله په خپله په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې په 1908 کال له دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولی مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل سول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کیمپونه کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کولی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه معقري دغه عکس د میرمن شربت ملي د خپور کړي د دې له عمله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولچی مخیته چکیږي شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کمپ کې شونځي ته هم تلل. ماکری د هغی او نورو انجنو عکسونه واخیستل. ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخسته، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارنه ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنوز د کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مخال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه و، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ و، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی و، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوشت انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوشت په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې و، دوهم ځل یې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو، نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه و، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق له باندې څېړنې وسپلې ترڅو میرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق له معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق له معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یوې میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی د عکس پاخستان نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول نو میرمن شربت ګلی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوسو کچیرې د غستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا اوس زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګلی څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګلی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. ترنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته شرخ لاستویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنې شي به سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي. د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسې په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي ور سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسې د هغه څخه ګټه واخلئ او په د قطب لیولتیا سره ورته غوږ ونیسئ او هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ. نو موضوع مو د باور جوړول دي. چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل وړتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولرئ. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیریدو سره یا خپل ژوند کې نسې کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسې ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ، او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنیز، ستاسو په مسلکي ژوند په شکولو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ، او خپل هدفونو ته د هوډ سره، په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو ورتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل وړتیاو، پر خپلو ځانګړتیاو، پر خپلو تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو